آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم سړی مشي د دې خبرونه په وړاندې کول سره نیم سات ستاسو په خدمت کې یو. د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساته سهارنی پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټه کوي.
د پاکستان د پوز مشر وایي چې د هیواد به اجازه ورنکړي چې له خاورې د افغانستان په ضد کار واخیستل شي. امریکا د باندنیو چارو وزیر وایي چې په سوریه کې وضعیت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی. او د امریکا د خوراکي موادو او دارو درملو فدرالي ادارې د زیکا د وایرس په کله نوي طرزالعملونه اعلان کړي دي.
د افغانستان حکومت په پام کې لري چې د پخوانیو تذکرو پر ځای نوي الکترونیکی کارتونه چاپ کړي. پوښتنه دا ده چې آیا د پخوانی کتابچې تذکرو د بدلولو ته کوم واقعي ضرورت شته دی او کنه؟ په دې هکله امریکا په همدې خبرونه کوي. بل راپور ده چې د روان میلادي کال د پیل راهیسې تر نن ورځې پورې شاوخوا 2,00,000 مهاجر او پناه غوښتونکي د مدیترانې د بحیرې د لارې په کښتیو کې اروپایي هیوادونو ته تللي دي چې تقریبا د 3,000 په شاوخوا کې په همدې اوبو کې ډوب شوي هم دي. په دې هکله راپور په همدې خبرونه کې لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي.
افغان حکومت د پاکستان د پوز د لوی درستی جنرال راحیل شریف د سرګندونو په غبرګون کې وایي ټول هغه اسناد چې د افغان امنیتي ادارو په واک کې دي ښیي چې د افغانستان پر امریکایي پانتون باندې برید د پاکستان په خاوره کې تنظیم شوی و. په عین حال کې د پاکستان پوز په اعلامیه کې د جنرال راحیل شریف نقل قول کړی او ویلي دي چې پاکستان به چاته اجازه ورنکړي چې له خاورې د افغانستان په ضد کار واخلي. د پاکستان پوز وایي وروسته له هغې چې افغان چارواکو ورسره د ټلیفون درې شمېرې شریکې کړې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تروریستانو د موندلو دپاره د ډیورنډ کرښې ته څیرمه عملیات ترسره کړه. پاکستان پوز د غراز وایي چې د موبایل شمیرو په اړه د هغوی تحقیقات ښیي چې یادې شمیرې د افغانستان مخابراتي شبکو پورې اړه لري چې د ډیورنډ کرښې پورې غاړې کې هم فعالي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چخانسوري د پاکستاني چارواکو د دغو سرګندونو په اړه امریکا غښته وویل چې د ټلیفون له شمیرو پرته نور کافي اسناد هم شته چې دا ښیي چې د افغانستان پر امریکایي پانتون باندې برید په پاکستان کې تنظیم شوی و. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری پرون د جمعې په ورځ وویل چې په سوریه کې د موقت اوربند څخه وروسته چې د روان کال په فبروري میاشت کې موافقه پر وسوه وضعیت په دغه هیواد کې په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی. خو ښاغلي کیری ژمنه وکړه چې امریکا او روسیه اوس یوې بلې موافقې ته چې د مخکینۍ په پرتله به دوامداره یې نږدې سوي دي. ښاغلي کیری په جنیو کې د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره د اوږدو خبرو اترو وروسته دا خبرې وکړې. د دواړو هیوادونو ډیپلوماتان هڅه کوي چې یوه داسې موافقه وکړي چې په لړ کې یې پوځي همکاري د معلوماتو شریکول او د اسلامي دولت د ډلې سره مبارزه موثره سي چې دواړه خواوې غواړي. شاخلی کیری ویل چې د مخکی اوربند څخه د سوریه خلکو ګټه پورته کړه خو وروسته راغلی پرمختګ ځکه بیرته ویجاړ سو چې د اوربند څخه سرغړونه یو استثنا نه بلکې نورم وګرځېدی. د اسلامي دولت تروریستي ډلې یو نوی ویډیو خپره کړې چې په کې 15 ماشومان ښودل کیږي چې وسلې ورسره دي او لاندې 15 کسان پر ګوندو دي او داسې معلومیږي چې دغه ماشومان د وسلو په ذریعه وژني. د توریزم ضد تحقیقات ویب سایټ چې د سایټ په نامه یادیږي وایي چې دغه تنکي ماشومان د بریتانیې، مصر، کردستان، تونس او ازبکستان دی او ویډیو د سوریه د رقه په ښار کې اخیستل شوې ده. اسلامي دولت ډله اوس په خپلو پروپاګند ویډیوګانو کې د ماشومانو څخه زیات کار اخلي چې دا یو زړه بوږنوونکی عمل دی. په داسې حال کې چې عراقي او کردي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ملاتړ کوي مخ په موصل روان دي چې دغه سیمه د داعش څخه پاکه کړي. د هغو ماشومانو پاک لاندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې داعش په زور نیولی دي او د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ژوند کوي. په برما کې د راخین ملت پالو هغه خبر رد کړی دی چې د ملګرو ملتونو په خوانی منچی کوفی انان به د هغه کمیسون مشري کوي چې هدف یې د روخین په ایالت کې د قومي شخړو او جنجالونو څیړل دي. د ارکان د ملي ګوند مرستیالی انوشیان امریکا ډغ ته وویل چې د بهرنیو د خوا د یو کمیسون جوړېدل چې د روخین ایالت په وضعیت او تاریخ خبر نه دي، د میانمار خپلواکي ګواښي او د ټولو قومونو حقوق تضعیفوي. نوموړي وویل چې ضرورت یې نشته چې بل کمیسون جوړ شي، ځکه د پخواني ولسمشر تان چان حکومت یو کمیسون جوړ کړی و. د کمیسون نتایج اوس هم دقیق دي او کیدای سي چې پر اساس یې دا شخړه حل سي. د آن سان سوچي څخه جلا سوي یوې ډلې هم بیانیه ورکړې ده او د دې نوي کمیسون دایرېدل یې رد کړي دي. د امریکا د خوراکي موادو او درو درملو فدرالي ادارې د زیکا د وایرس د معلومولو په برخه کې خپل د معینې کچه پراخه کړې ده. اوس هغه کسان چې د وینې مرسته کوي د هغوی وینه هم باید د استعمال څخه مخکې چک سي چې د زیکا وایرس ونه لري. FDA یا د امریکا د خوراکي موادو او درو درملو ادارې دغه نوی طرز العمل پروند جمعې پورز اعلان کړي او وی ویل چې دا کار یې د عملي شواهدو او کارپوهانو د وړاندیزونو وروسته کړی دی، ځکه د زیکا وایرس د مور په نس کې د ماشومانو لپاره ډیر جدي خطر پیښوي. د دې څخه مخکې یوازې په هغو سیمو کې چې د زیکا وایرس خپور شوی و د استعمال څخه مخکې وینه د زیکا د وایرس لپاره چک کېدله. په زیمبابوې کې پولیسو د اپوزیسیون د مظاهرې د ماتولو دپاره د وشکې بیونکي ګاز او اوبو څخه کار واخیستی چې په پلازمینې حرارې کې مظاهره کوونکي ګډوډ کړي. پولیسو د محکمې د حکم خلاف اقدام وکړي. محکمې مظاهره کوونکو ته د مظاهرې اجازه ورکړې وه. مظاهره کوونکي د زیمبابوې د 2013 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کوي. په مظاهرو کې شاوخوا 13 ګوندونه او مدني سازمانونه سره یوځای سوي دي او د جمهور رئیس رابرټ موګابي پر ضد مظاهرې کوي چې د دونوي کلونو دی او د 1980 کال راهیسې پر زیمبابوې حکومت کې او ویل کېږي چې په 2013 کال کې بیا ځان کاندیدوي. او د کمپیوټر ساينس برخه په امریکا کې اوس تر ټولو زیات مخ په ودې صنعت دی ویل کېږي چې په دې برخه کې به پر راتلونکي یوې لسیزې کې 4 میلیونه وظیفې رامنځته سي، خو که چیرې د پخوا په څیرې نو ښځې د دې وظیفو یوازې یوه کوچنۍ حصه ترلاسه کوي. نوي معلومات ښیي چې د کمپیوټر په برخه کې د ښځینه کارکوونکو فیصدي د 1991 کال په پرتله چې 64% وه اوس 25% ته راکښته سوې ده. دا او د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوونکو خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. وخت په واشنگتن کې د شپې 9:00 او 8:30 شولې د هم دروانه خبرونه لمړی مطلب چې یو لنډه مرکه ده. د افغانستان حکومت په پام کې لري چې د پخوانیو تذکرو پر ځای نوي الکترونیکی کارتونه چاپ کړي. پښتنه ده چې آیا د پخوانیو کتابچې تذکرو بدلولو ته واقعي ضرورت لیدل کیږي او کنه؟ په دې حکا زمونږ همکار سید سلیمان شاه په کابل کې د کارپو ډاکټر فاروق اعظم سره مرکه کړې ده چې په کډه ورو.
ډاکټر صاحب فاروق اعظم، تذکرو یا د هویت د پاڼو نه د افغان د کلمې د لری کولو په خو د ډاکټر عبدالله دریز روخانه ده. د ښاغلي اشرف غنی دریز نه ده معلوم، د څه وایي؟
د تذکرې خبره د خې لوی سیاسي یو شی زنج جوړ شوې. کله چې وایي چې دا تذکره په اول سر کې رئیس جمهور په خپل درایت سره حل کړی وای، دا یې ډېر سره وشاربل او اوس یو لوی تشنجي حالت دی. ودې ته یو توجه پکار ده، دا باید د دغسې قومي تشنج څخه راوباسي او تخنیکي اړخ ورکول شي او هغه دغسې د افغان په کلمه باندې او یا د اسلام په کلمه څه اعتراض دی وګورئ چې نو یې نه ځوان چې رئیس جمهور باید په دې کې یو قاطی اقدام وکړي.
ډاکټر صاحب، پخوانی تذکری چې وي مختلف قومونه د افغانستان هغه به اوسره لیکل ملیت خو پکې د کارمل په حکومت کې رامنځته شو چې د مرکزی آسیا په نمونه باندې غوښتل افغانستان هم دغه شان واړي. دا به څه فرق وکړي که دغه تذکری په مخوانی حل باندې پاتې شي؟
یعنی دې ته یو لار شته چې حکومت پیدا کړي او وغواړي او دا خبره تشنج ته بونس
زیات انګیزي سیاسي دي د غوښتنو تر شا.
او د خود دې د شاه تر شا سیاسي انګیزي دي او حکومت د مهار کولو توان نه لري. زه خو وایم چې د دې دا تذکره که تاسو وګورئ د دې تذکره تر شا خو په وزارت داخله کې په خوا هم دا یو لوی د سبس ورکه بوه، په هغه کې ډېر تفصیلات بوه. پر تذکرام چې زما څخه دا اوسمسته هغه یو بسته کتابچه وه، خلکو څه اعتراض نه کاوه. د جن خبره باندې مې اعتراض نه کاوه، د قوم مې اعتراض نه کاوه.
ډاکټر صاحب د تاسو نه ډیره مننه.
خیر دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
اوس هم یو نړیواله موضوع درته دراوړو. د روان میلادي کال د پایل راهیسې تر نن ورځې پورې شاوخوا 2,00,000 مهاجر او پناه غوښتونکي د مدیترانې د بحیرې د لارې په کښتیو کې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. د دې کسانو تر څنګ چې اروپا ته رسیدلي دي، زیات اندازه خلک په اوبو کې ډوب شوي هم دي. یوه خیریه ټولنه اوس کوښښ کوي چې په بحر کې د خلکو د ډوبېدو مخه ونیسي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال جوډي کاپاو په راپور کې اوري. اکثره پناه غوښتونکي او مهاجرین چې د مدیترانې د بحیرې د لارې اروپا ته ځي، د لیبیا نه حرکت کوي. دا یو ډیر خطرناک سفر دی. د روان میلادي کال د پایل راهیسې تر دې دمه د 3,000 نه زیات خلک چې غوښتلي په کښتۍ کې اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي، په لار کې په اوبو کې ډوب شوي دي او مړه شوي دي. د پروسه کال په پرتله د ډوبو شوو کسانو په شمیر کې 40% کې زیاتوالی راغلی. اکثره دا کسان د افریقا د لوی وچې اتباع دي. د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن د موسسې اجرایوي رئیسه کارولاین مایلز وایي چې د هغو کسانو د جملې نه چې د لیبیا نه اروپا ته په کښتیو کې ځي، اکثره یې ماشومان دي.
During this year, there's already been more than 15,000 children who have crossed over the Mediterranean.
کوم معلومات چې موږ لرو، سکل تر وسه د 15,000 نه زیات ماشومان د مدیترانې د بحیرې په لار ایتالیا ته تللي دي. نوی په سولې کې د ماشومان په دې سفر کې یوازې وي او مور او پلار ورسره نه وي. اته کال کېږي چې د سیف د چلډرن موسسه د ایتالیا په بندرونو کې کار کوي. په خپل ایتالیا هم دغه ډول اداره لري او د ماشومانو سره په بیلابیلو برخو کې کار کوي. اکثره دغه ماشومان په ایتالیا کې نه پاتې کیږي او د اروپا هغو هیوادونو ته ځي چې خپل خپلوان یې پکې ژوند کوي. د سیف د چلن موسسې به پخوا وروسته تر هغه د ماشومانو سره مرسته کوله چې ایتالیا ته به ورسېدل، خو اوس یې خپلې کښتۍ اوبو ته لیږلي دي چې مهاجر او پناه غوښتونکي د ډوبېدو نه وژغوري. د دې موسسې اجرایوي رئیسه میرمن مالز په دې هکله داسې وایي:
It's really simple. We really have to stop kids from drowning. So that's why we've taken this.
دلیل ډیر آسان دی. یو هغه دا چې مونږ باید ماشومان د ډوبېدو نه وژغورو. مونږ په همدې دلیل پریکړه وکړه چې خپل کښتۍ د ژغورنې په عملیاتو کې شامل کړو. دا کښتۍ به د ایتالیا د اگستا په بندر کې ولاړوي. دوه وړې پلاستیکي کښتۍ به هم پکې وي. د دې کښتیو د چلولو لپاره مونږ متخصصین استخدام کړي دي او هغه خلک به د ډوبېدو نه ژغوري چې کښتۍ په اوبو کې چپه شوی وي. میرمن مایلز وایي چې د هغوی د ژغورنې کښتۍ به را روانه میاشت فعالیت پیل کړي. په دې کښتۍ کې په یو وخت کې 300 کسان ځایږي. د سیف د چلډرن د موسسې دغه کارکوونکي وایي یوازینۍ لار چې اروپایي هیوادونو ته د خلکو د راتګ مخه پینول کېدی شي، دا ده چې د هغوی په هیوادونو کې د کار روزګار او تعلیم په برخه کې زیاته پانګه واچول شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.15.
درنوندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې اوس د شپې 9:03 د خښولې د هم د روانه خبرونه یو بل مطلب. نن یو لسمه ورځ ده چې پاکستان د افغان سوداګرو او عوام خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولی چې لامل یې عام افغان سوداګرو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان رسیدلی. د پولو د بندیدو پر علتونو او نور اړوندو موضوعګانو زموږ همکاري نوشابه آشنا د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د مرسیال خانجان الکوزي سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
په تاسو سره باید وایم چې تقریبا د ډېرې مودې راهیسی په داشپارس کال کې خصوصا او بیا په دغه اوسنی دوه کال کې چې د ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت راغلی دی، په پاکستان سره زموږ په دغه سرحدي مسایلو باندې ډېر زیات یو نوې لانجې رامنځته شوي دي. یا د تورخم په بارډر باندې، یا د ویش په بارډر باندې، هر کله هم پاکستانی طرف او هم افغاني طرف کله کله آگاهانه او کله کله غیر آگاهانه قصدن داسې کارونه کیږي چې زمونږ سوداګرو ته، زمونږ خلکو ته، د دواړو ملکونو خلکو ته چې په دې بارډر باندې پراته دي، په میلیونونو میلیونونو ډالره تاوانونه رسیږي. همدارنګه اوس دا په ویش کې یو ځل مخکې داسې یو مشکل پیدا شوی. اوس دغه یولسمه ورځ ده چې بدبختانه د یو تعداد اشخاص او افراد په واسطه باندې چې قسم تحریک کوي او د مقام اخته د مخصوص سازمانونو د طرف نه سازماندهي
کېدای شي. واضح کړي دغه مخصوصې کړۍ څوک دي او څوک دا کار کوي ولې کوي؟
متاسف باید ووایم چې زه متاسفانه دا خلک په مشخص ډول باندې سوداګر نه پېژني، مګر دغه تکراري چې دا مسایل کېږي، آمدن کېږي، قصدن کېږي، په داسې وخت کې کېږي چې زموږ د خلکو ضرورت وي، زموږ د دهقان، زموږ د باغدار او د کلونو کلونو او د میاشتو میاشتو خواري چې سمارې ته ورسېږي، بلاخره پاکستان طرف دغه شان یو حرکت کوي. د دې مخې هم یو حرکت اجرا کېږي چې بلاخره پاکستانیانو ته د بانې په شکل باندې هغه پلاس باندې ورانه ورشي او هغه بانه بیا کلکه ونیول شي او هغې نه یو لوی ناورین جوړ شي او موږ ته یو لوی اقتصادي تاوان را ورسېږي. د پاکستان هدف په دې کې دا دی چې زمونږ اقتصاد کمزوری شي، په موږ باندې فشار راولي، کله چې سیاسي خلپلتیاوې په دې دغه کې راشي بل شی نشته دی، په موږ باندې فقط د دغه ترانزیت او د دې تجارتي لارې بندول کوي. تاسو ته معلومه ده چې دا اوس زمونږ د خټکو، د خربوزې، د انګورو، د تازه میوې وخت دی. د ورځې موږ د ویشتو بارډر نه تقریبا 10,000 غټ او واړه کارتنه د انګورو وګورو او کته کوي هندوستان ته وړو، پاکستان ته وړو، چې هغه خپل دغه یو کارتن په کوټه کې په لاور کې په تلور سره کارداري باندې خرڅيږي او موږ دغه چې وګتي روان دي اوس په 200 کارداري خرڅو. ته فکر وکړه چې دغه 10,000 کارتنه چې دورې خراب شي، د افغانستان سرمایدار، د افغانستان تجار، د افغانستان باغدار، د افغانستان غریب زمیندار ته هغه ته تقریبا په میلیونونو ډالر تاوان رسېږي. د ورځې د دغه استخباراتي کړیو اهداف دي چې بدبختانه زموږ خلک پکې سوځي.
الکوزه صاحب، د نړیوال سوداګری سازمان غړیتوب په دغه حالت کې د افغانستان سره څومره څه کولای شي د سوداګری په برخه کې؟ د نړیوال سازمان د قوانینو د مخې باید پاکستان څه وکړي؟
تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په یو کال کې شپږ میاشتې ورنشو کولای چې یو باصلاحیته تخنیکي په مسایلو پوه یو نمایندګي جوړه کړي په جنیوا کې. که موږ په دبليو ټي او کې په جنیوا کې قوي ټیم ولرو، باید موږ هغه محکمې ته عرض شو. دوی په دغه قانون له مخې دوی مجبور او مکلف دي چې موږ ته تاوان راکړي. نه تنها چې موږ ته تاوان راکړي، بلکې امریکایانو ته تاوان ورکړي. هغه چا چې دا جنس یې دی تولید کړی دی او موږ یې تیراوړو، اوس تاسو ته زیاتمه چې 2,500 کانټینر دا اوس ولاړ دي د ویش نه مخته. دا ټول هغه معلومه دي که دې کې په سلو کې 60% هغه معلومه دي چې موږ ترانزیت راوړي دي او د کراچۍ د لارې نه راغلي دي. د دوی کښتم او د دوی ګمرک ورته د دبليو ټي او د قانون له مخې خبر ورکړی دی او هغه فورم دلته راغلی دی. دوی ورته ویلي دي چې دا باید په دوه ورځو کې د دې خاورې نه ویستل شي. نن یې ولسمه ورځ یو جنرال هلته ناست دی، هغه جنرال وایي زه دا نه پرېږدم.
د دبليو ټي او د قانون لمخې پاکستان مجبور دی چې کچیرته افغانستان خساره من کیږي د تجارت او یاد سوداګرۍ په برخه کې، دوی باید افغانستان ته تاوان ورکړي. بله
بله، که موږ دا کار وکړو موږ باید دوی ته تاوان ورکړو او په تا کار کوي دوی موږ ته تاوان ورکړي. د دبليو ټي او د قوانینو لمخې نه هر هغه صنعت، هر هغه تولید، هر هغه تجارت د یو ملک چې آگاهانه یا غیر آگاهانه د بل ملک د طرفه نه د خطر سره مخامخ کیږي او هغه ته خطر دغه کیږي، یا دوی داسې د ډمپنګ سیاست کوي چې زمونږ صنعت خرابوي، زمونږ تولید خرابوي، په دواړو صورتونو کې دوی مجبور مکلف دي چې موږ محکمې ته حاضر شو. که دا ثابته کړو بالاخره دوی مجبور مکلف دي چې موږ ته تاوان راکړي. دا د دبليو ټي او اصل دی، دا قانون دی چې دی باید موږ ته تاوان
راکړي. نو د حکومت نه غوښتنه څه
ده؟ موږ خپل حکومت نه تقاضا دا ده چې موږ ته یو شفاف لار راوښيي، یا دا چې شي چې دغه ترانزیت پاکستان هم بند شي چې اسیای مهنت یې نشي مټ ځي، نه مواد ځي، نه خوراک ځي، د افغانستان د خاورې نه د دوی استفاده نه کوي، د دوی مالونه دې بند کړي، په موږ باندې په یو میاشت سخت راشي. مګر زه په مسؤلیت سره ویلی شم چې تجاران د هرې لارې نه چې افغانستان ته مال رارسوي، دغه یو ملي مسله ده. په دې کې باید حکومت تصمیم ونیسي. دا هره ورځ زمونږ جلا ده، هره ورځ زمونږ چغې ده، هره ورځ زمونږ تاوانونه دې ته د فایر ټکې کېږي. په دغه دروازه کې دې یو کانټینر کېږي او ته ودي وایي چې مه راځه او نه به درځم.
ډېره مننه الکوزه صاحب، ژوندی اوسې.
تشکر، خوشحاله اوسې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم درنډونکو د روانې خبرونې ورسته مطلب په ترکی کې د جمعې د ورځې د موټر بم د چودنې مسولیت د پیکیګي یا د کوردانو د کارګر ګوند ډلې په غاړه خسته دی چې د سوریې سرحد سره نږدې د ترکی د چیزری په نامه امنیتي مرکز کې شوې دی. نور تفصیل د امریکا غاګ د خبريال دوریان جونز پر راپور کوي.
په دغه حمله کې یو لستانه وژل شوی او اوبتنه انټپین شوی دی. دا په سوریه کې د ترکیه د قواو د تقویې کېدو نتیجه ده چې پی کی کی دغه حمله وکړه. د ترکیه قواو د چهارشنبه په ورځ په سوریه کې زیاپځه شول. نو دغه قواو د زیاپځه کېدو نه وروسته پی کی کی تاریخواله زیات کړه ده او د ترکیه امنیتي قواو ورته چمتو شوی دی. انقره د اسلامي دولت ډله یا داعش ان خپل هدف ګرځوي. همدار ز د سوریه د کوردی ملیشي د استل غوښتنه کوي چې دا کوي د پی کی کی سره ارتباط لري. ارتو غرال کورکو چې د ترکیه په پارلمان کې د کوردانو د پلوی ګوند ایچ ډی پی غړې دی وایي دغه مداخله یو دوامدار پالیسي ده چې د روجاوا په سیمه کې د سوریا په کوردانو باندې حمله وشي. کورکو نو وایي دوی د روجاوا په خلاف د جهادیانو لپاره مواد او بشری ملاتړ برابروي. دا د سوریه په مقابل کې د ترکیه د حکومت بهرنۍ پالیسي ده. انقره په کلکه دا تورونه ردوي چې ګنې د جهادیانو ملاتړ کوي، مګر د سوریه کوردی ملیشا وای پی جی د دې سیاسي څانګه پی وای ډی باندې تور لګوي چې د پی کی کی سره ارتباط لري او داسې ادا کوي چې غواړي د دې سرحد سره یو مستقل دولت جوړ کړي. ترکیه ویریږي چې د دوی حضور به د ترکیه خپل نارامه کوردان تحریک کې چې ډېرې د سوریه سرحد سره نږدې وسیږي. متخصصان وایي د وای پی جی په قواو کې د پی کی کی غړي موجود دي. په ترکیه کې د پی کی کی د غچ اخیستنې ګواښ مخ په زیاتېدو خطر دی. د ترکیه متقاعد ډګروال حلدون سلماز ترک د ترکیه د ارغل نه د مخه د خبرو په ترڅ کې ویلې د وای پی جی په خلاف چې هر عملیت کېږي په ترکیه کې د غچ اخیستنې خطر زیاتوي. سلماز ترک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
د سکیورټي اف دی ریئر ایریا دټ از انسايد ترکیش بورډرز وود پروبابلی کانستټیوټ ا ډیډ چیلنج.
د ترکیه په سرحدونو کې د نن لاره پرته سیمه خای چې واستونځه پیدا کی. د ترکیه یو لوړ رتبه چارواکی چې نو غاړې نومي یاد شي ادا کوي چې حکومت مخکې غوښتل په سوریه کې مداخله وکړي، مګر پړه د تیر میاشتې په ناکامۍ کې د تابند اچول کېږي چې د عملیاتو مخه ونیوله. څارون کې وای احتمال لري چې په وسانۍ فضا کې به پوځي چارواکي ټکنی وي چې په دوامدار عملیاتو باندې انتقاد وکړي. سمی ایدز چې د ترکیه د حریت په ورځپاڼې او المانیټر ویب سایټ کې سیاسي لیکنې کوي وای که څه هم چې د ناکامۍ کودتا نه وروسته پوځ څنګه ته شوې ده، خو بیا هم امنیتي قوا او خپل قابلیت د لاسه نه دی ورکړی. ایدز خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
with the military in such a situation it becomes harder, but it doesn't become impossible. The significant part of the war in the southeast against the PKK, it was of course the military, but there is also the heavy
da ranga yo halat ke da pauz da kar mushkil ke ye magar namumkin na de albatta de hewat pa junub khatis ke de PKK pa khilaf de jang muhim barkha pauz magar police o khasa quwa ham maujood wa che pa drando waslo sambal wa hatta helicopter ham darlo de. انقره په سوریه کې د خپل حضور تقویہ کې دوه ته دوام ورکوي. د حکومت په لوي ورسپانې ادا کوي کې د شي په سوریه کې د خپل عسكر او زی په ځای کې د لوسنی حالات نه چې 1500 عسكر دی یو 1500 ته ورجکی. څارون کې وای د دارنګ حضور زیاتې دل د سوریه د کوردی قواو سره د نخوتو خطر هم زیاتوي چې کې د شي په دې سره پی کی کی په ترکیه کې خپل عملیات زیات.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
پام کړی دی. د سات مهم خبرونه ته د پاکستان پوز په ویلامی کې د جنرال راحیل شریف له قوله ویلي پاکستان به چاته اجازه ورنکړي چې له خاورې د افغانستان په ضد کار واخیستل شي. د پاکستان پوز ویلي وروسته له هغې چې افغان چارواکو سره د ټلیفون درې شمېرې شریکې کړې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تروریستانو د موندلو لپاره د ډیورنډ کرښې ته څیرمه عملیات ترسره کړي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری پرون د چومې پر ورځ ویل چې په سوریه کې د موقت اوربند څخه وروسته چې د روان کال په فبروري میاشت کې موافقه پر وسوه وضعیت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی. خو ښاغلي کیری ژمنه وکړه چې امریکا او روسیه اوس یوې بلې موافقې ته چې د مخکینۍ په پرتله به دوامداره یې نږدې سوي دي. د اسلامي دولت تورستي ډلې یو نوې ویډیو خپره کړې چې پکې 15 ماشومان ښودل کیږي چې وسلې ورسره دی او لاندې 15 کسان پر ګوندو دي او داسې معلومې چې دغه ماشومان د وسلو په ذریعه وژنې. د توریزم ضد تحقیقات ویب سایټ چې د سایټ په نامه یادیږي وایي چې دغه تنکي ماشومان د بریتانیا، مصر، کردستان، تونس او ازبکستان د ویډیو د سوریه د رقه په ښار کې اخیستل شوی دی. په داسې حال کې چې عراق او عراقي او کوردي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ملاتړ کې مخ په موصل روان دي چې دغه سیمه د داعش څخه پاکه کې د هغو ماشومانو پاک لاندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې داعش په زور نیولې دي او د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ژوند کوي. په برما کې د راخین ملت پالو ها خبر رد کړی دی چې د ملګرو ملتونو په خوانی منچی کوفی انان به د حکومتون مشرقي چا د فدروخین په یالت کې د قومي شخړو او جنجالونو څیړل دي. د ارکان د ملي ګوند مرستیالي انوشیان امریکا ډاکټر ویل چې د بهرنیو د خوا د یو کمیسیون جوړېدل چې د روخین یالت په وضعیت او تاریخ خبر نه دي د میانمار خپلواکي ګواښي او د ټولو قومونو حقوق تضیفوي. د امریکا د خوراکي موادو او دارو درملو فدرالي ادارې د زیکا د وایروس د معلومولو په برخه کې خپل د معاینې کچا پراخه کړې ده. اوس هغه کسان چې د وینې مرسته کوي د هغوی وینه هم باید د استعمال څخه مخکې چکسي چې د زیکا وایروس ونه لري. په زیمبابوي کې پولیسو د اپوزیسیون د مظاهرې د ماتولو لپاره د وشکي بیونکي ګاز او اوبو څخه کار واخیستی چې په پلازمینې حراري کې مظاهره کوونکي ګډوډ کړي. پولیسو د محکمې د حکم خلاف اقدام وکړي. محکمې مظاهره کوونکو ته د مظاهرې اجازه ورکړې وه. مظاهره کوونکي د زیمبابوي د 2013 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو غوښتنه کوي. په مظاهرو کې شاوخوا 13 ګوندونه او مدني سازمانونه سره یو ځای شوي دي او د جمهور رئیس رابرټ موګابي پر ضد مظاهرې کوي چې د دنیوي کلونو دی او د 1991 کال رئیس پر زیمبابوي حکومت کې یو ویل کیږي چې په 2013 کال کې بیا ځان کاندیدي. او د کمپیوټر ساينس په برخه کې په امریکا او د کمپیوټر ساينس برخه په امریکا کې اوس تر ټولو زیات مخ په ودی وسنعت دی. ویل کیږي چې په دې برخه کې به په راتلونکي ویل سيزي کې 4 میلیونه وظیفه رامنځته شي. خو کچېره د پخوا په څیر نو شزي د دې وظیفو یوازې یو کوچنی حصہ ترلاسه کوي. نوې معلومات ښیي چې د کمپیوټر په برخه کې د شزینه کارکونکو فیصدي د 1991 کال په پرتله چې 14% و اوس 15% تر اخته شوی دی.
او درنن کو د خبرونه په ورستي برخه کې د افغانستان د څولې خرونو د نړیوال د هوا اټکل ده کوي. په کابل کې بنن اسمان شین وی دي. تودوخه لوړه درجه 1.19. په قندهار کې به هم اسمان شین وی دي. تودوخه لوړه درجه 6.21. په هرات کې به هم اسمان شین وی دي. تودوخه لوړه درجه 3.18. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وی دي. تودوخه لوړه درجه 15.25. په جلال آباد کې به اسمان برګ وي. د تودوخه لوړ درجه 15.25. په خوست کې به هم اسمان برګ وي. د تودوخه لوړ درجه 28.3. په کندز کې به اسمان شین وي. د تودوخه لوړ درجه 6.25. په پېښور کې به اسمان وریځ وي. د تودوخه لوړ درجه 3.25. او دلته په واشنگټن ډي سي کې به اسمان شین وي. د تودوخه لوړ درجه 3.40. هم دې سره درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په وو بجو پیل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو خدمت کې حاضرې کو تاسو ټول په لویه لاس پرم پاتې ورځ مو نیکمرغه. د خدای په امان. خود خپل رادیوګانو تر څنګ وسی لنډ شبکې درې خبرونه شروع کیږي.